د سهار لس بجې شو ورېدونکو د مشال ریډیو په دې دوه خبري غړای کې بیا هم زه هارون بچاله تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د پاکستان په خبر اجنسی کې د پاکستانی پوز د تازه عملیاتو په اړه معلومات درکو چې ویل کېږي پترس کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. هم په قبایلي سیمو کې د تباه کړل شوو سکولونو د بیرته جوړولو د حکومتي هڅو په اړه رپورټ درته لرو. د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم رپورټونه درته لرو او د خبرونه په وروستۍ برخه کې 19 پروګرام تاندې هیلې هم دروو. خو ورزو اول بوریوال کاکړ ته چې مهم خبرونه ترنواو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان پوز په خیبر او روغزی ایجنسی کې د شاوخوا 8 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. ملګرو ملتونو د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې په زندانونو کې دي د بندیانو د شکنجې په اړه زیات معلومات ورسره شریک کړي او د امریکا سینیټ منظوري ورکړې ده چې سینیټر جان کیری دي د دې هیواد د بهرنیو چارو راتلونکی وزیر سي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستاني پوز متواتی څنګه مشال ریډیو ته ویلي چې 13 ورځ د دوی جټ الوتکو د خیبر په لر پرتا سیمه تیرا کې په دوه توي برکټ او وچونه او ناکې کې بمباری کړې ده چې په نتیجه کې شاوخوا 30 وسلوال وژل شوی دي. د دې پوزي چارواکو په وینا په دې بمباریو کې یو شمېر وسلوال ټپي شوي او د دوی ځینې مرکزونه هم لمن ځتللې دي. خو وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بمباری په داسې حال کې شوی دي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر په تیرا میدان کې د انصار الاسلام وسلوالې ډلې او تحریک طالبان ترمنځ خونړۍ نښتې شوي چې په ترڅ کې په لسګونه کسان وژل شوی دي. بل پلو د پاکستان د استخباراتي ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په اورګزی ایجنسی کې هم د جټ الوتکو په بمباریو کې د وسلوالو د مړو شمیر 44 ته رسیدلې. ملګرو ملتونو د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې په زندانونو او توقیفخانو کې دي د بندیانو د شکنجې په اړه زیات معلومات ورسره شریک کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما د بشري حقوقو د څانګې مشر ویلي چې د اصولو له مخې دا اداره د هغو کسانو نمونه نسي په ډاګه کولای چې په زندانونو کې د سختې شکنجې او بد چلند په اړه دوی ته معلومات ورکړي دي. د افغانستان په یو شمېر زندانونو کې د بندیانو د شکنجې او بد سلوک په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ له خپرېدو وروسته افغان مشر احمد کرزی امر کړی چې حکومت دې په دې لړ کې له یوناما سره یو ځای سیړنه وکړي. د یوناما چارواکي وایي له افغان حکومت سره د نورو اسنادو د شریکولو لپاره اړتیا ځکه نسته چې د هغوی په وینا مخکې په دې اړه کافي شواهد او اسناد ور سپارلي دي. د افغانستان په خوست ولایت کې د سولې د عالی شورا سیمې چارواکي وایي کچيري په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې یو شمېر کورنۍ سیمېز او نړیوال خندونه لري نسی نو رواني هڅې به سم نتیجه ورنه کړي. په خوست کې د سولې د شورا یو غړي عزیز الله ځلان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې له وسروال مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره د اعتمادي لومړنیو شرایطو برابر کړي.
تر ټولو د مخه دا ضروری ده چې دوی ترمنځ متقابل اعتماد رامنځته شي. څنګه د اعتماد رامنځته کېدای شي؟ دا به هغه ګذشتونه وي چې دواړه خواوې یعنې افغان حکومت او مخالف خواوې څومره ګذشتونه کوي د سولې دپاره، یعنې څومره توان په ځان باندې مني.
د خوست د سولې د شورا غړو په حکومت کې پراخ اداري فساد، د ګاونډي هیوادونو لاستوهنې او د وسلوالو مخالفینو د یو مشخص ادرس نشټوالی د سولې په بهیر کې د بریالیتوب په وړاندې نور خنډونه بلل دي. د امریکا سینیټ منظوري ورکړې ده چې سینیټر جان کیری دی د دې هیواد د بهرنیو چارو راتلونکي وزیر سي. د سه شنبه په ورځ اتسلور نوي کسانو د جان کیری په حق کې او درو کسانو یې پر ضد رای ورکړې ده. جان کیری به له سوګند پورته کولو وروسته د میرمن هیلي کلینټن ځای ونیسي کوم چې له تیرو څلور کلونو راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ده. په سینیټ کې د جان کیری د ټاکل کېدو په اړه د رای له هغه وروسته واچول شوې چې د دې هیواد د بهرنیو اړیکو کمیټې د نوموړي د نامه منظوري ورکړه. جان کیری له تیرو څلور کلونو راهیسې د دې کمیټې مشر پاتې شوی دی. جان کیری په ویتنام کې فوجي پاتې شوی او د 2004 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډیموکراټانو امیدوار و. ملګرو ملتونو نن یعنی د چهارشنبې په ورځ په کویت کې د دې لپاره یو کانفرنس رابللی دی چې د شام د ګاونډیو هیوادونو لپاره د یو ارب ډالرو غوښتنه وکړي. په شام کې د کړکېچونو حالاتو له کبله شاوخوا 100,000 کډوال د دې هیواد ګاونډیو هیوادونو ته اوښتي او هلته میشتي. د شام لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ګډ استازي لختر ابراهیمی ویلي دي چې په شام کې د تشدد د خوف تر انتها رسېدلی دی. د هغه په وینا په دې لړ کې حکومت او یاغیانو دواړو ظلمونه کړي دي. لغدر ابراهیمی د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خبرداری ورکړی دی چې ولسمشر بشار الاسد کېدی سي چې اوس له واکه لاس ونخلي، خو دا هیواد د هغه په وینا د ټولو په وړاندې ماتیږي. د اپوزیشن فعالانو د دې تور پر حکومت لګولی دی چې د شاوخوا 60 کسانو په ګولو ویشتلو مړې وژلې دي، خو په سمدستي توګه دا نه ده څرګنده چې د دې وژنو تر شا څوک دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي که کانګرس ونیسي کولای چې په مناسب وخت کې د امریکا د مهاجرت په قانون کې د بدلون په اړه ګامونه پورته کړي، نو دی به په خپله د قانون مسوده جوړه کړي او د کانګرس لغړو به پرې رایې وغواړي. ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د یوې وینا په ترڅ کې وویل چې واشنگټن باید اراده ولري چې دغه مسله بالاخره هوار کړي.
Today I'm laying out my ideas for immigration reform, and my hope is that this provides some key markers to members of Congress as they craft a bill.
نن زه په مجرد کې د اصلاحاتو لپاره خپل تری وړاندې کوم او هیلمن يم چې هغه د کانګرس لغړو سره چې پر قانون کار کوي په اساسي کرښو کې مرسته وکړي. دغه وړاندې زونه چې زه وړاندې کوم دیموکراتانو لکه ټیډ کینیډي او جمهوریت غوښتونکو لکه پخوانی ولسمشر جارج بوش هم ملاتړ کړی دی. دغه په وینا داسې ډیر لرفیشیږي. ولسمشر اوباما دا څرګندونې تر دې یوه ورځ وروسته کړې چې د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو مخکښو سنیټرانو یوې ډلې د مهاجرت یو پراخ پلان وړاندې کړ. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. وسلوالو د پاکستان په قبایلی سیمو کې سلګونه خونځي تباه کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي په انحال کې وایي دغه سکولونو د بیرته رغولو کارونه پیل کړي دي. د افغانستان د روغې جوړې لپاره پیل شوی بهیر څرنګه له کامیابۍ سره مخ کېدی شي؟
ټول هغه د چې د افغانستان هر وګړی په هغه کې نظر ولري، حمایت وکړي او هیڅوک له خپل ځاني حقونو څخه بې برخې یا محروم نه شي.
او په تاندې هلی ونیزې خپرونه کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکي ثمر من الله خبرې اوري.
قتل شي د دې روغې نه چې جنکای په څوري کې ورکین دي په دې زیات کار کوم. کله پورې زموږ په سوچ کې بدلون ناراضي نو هغه پورې زما خیال کې حالات به نه ښه کیږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو د پاکستانی پوز جټ الوتکو 13 ورځ په خیبر اجنسای کې د وسلوالو پر پټنځایونو بمباری کړی دی چې ویل کیږي په ترس کې یو شمېر وسلوال وژل شوی دی. په دغه اړه را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال په 13 خبرونه کې دا معلومات شریک کړل.
دا د آی ایس پی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ د پوز جټ الوتکو د 32 براګټ وچونه او ناکې کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړی دي چې په نتیجه کې خواوشه درويشت وسلوال وژل شوي دي. یو شمېر جوبل کړی دي او د دوی ځنې مرکزونه هم لمنځه وړي دي. خو بیا وسلوالو د دومره مرګ ژوبلې په اړه باندې لاس نه وی ویلي او دا بمباری په داسې حال کې کیږي چې د تیری جمعې د ورځې رئیسی په تیرا میدان کې د حکومت پلو ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان منځ خونړۍ نښتې دوام لري چې لسګونه کسان پکې وژل شوي او جوبل شوي دي. او بلخوا د انصار الاسلام ډلې ویاند سادات اپریدي ویلي دي چې دوی د خیبر سنگر مورچا بیرته د وسلوالو ناخستې ده او د تیران هیڅ هم کډې نه دي کړي او ټول خلک یې دلته د وسلوالو طالبانو پر ضد راپورته شوی دی. بل دا چې قاضي محبوب الحق په تیرا میدان کې د شورا اجلاس کړی دی او پاغې کې ویلی دی چې موږ په تیرا میدان کې ټولو سیاسي ګوندونو ته د خپل انتخابي کمپاین چلولو دعوت ورکوو او دلته کې دوی امن قائم کړی دی او بلې کومې وسلوالې ډلې ولکې ته به دغه
تاسو کرا ته دام هوای چې په دغه تیر چې کومه بمباره اوس شو پرون چې تاسو خبر او کړه او یا دغه وسلواله نخته چې دوام لري په دغه سیمه کې نو په دې کې ملکی وګړو ته دغه تولسی وګړو ته هم مرګ جوړه اوخته ده تاسو خبر نشته تاسو معلومات په دغه اړه
بالکل ولسی وګړو ته هم په کې مرګ جوړه دلته کې د ټلیفون او مواصلاتي نظام د نشټوالي لامل د زیات کره معلومات مخې ته نه راځي
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو په اسلام آباد کې د یوې سیړنیزې ادارې لخوا په خبر ټول شوی ریپورت کې ویل شوی چې په تیرو دریو کلونو کې وسلوالو په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې سلګونه خونځي په بمونو سره الوزولې دي. دا چې وسلوال ولې یوازې د پاکستان د پختون میشت سیمو سکولونه تباه کوي زموږ همکار مجید بابر په خپل دې ریپورت کې د دغه پختنې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
په اسلام آباد کې د شخړو د سار یوې ادارې کنفلیکټ مانیټرینګ سنټر په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په تیرو دریو کالو کې د وسلوالو لخوا په مکمله او جزوي توګه د ورانو شو سکولونو په اړه یو تازه راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلي دي چې د 2009 کال نه تر 2012 کال پورې په خیبر پختونخوا او د وفاق د انتظام لاندې قبایلي سیمو کې 1.3 سکولونه وران کړل شوي دي. راپور دیاتوي چې ترهګرو یوازې په تیر یو کال کې په خیبر پختونخوا کې 250 او په قبایلی سیمو کې یو کم ډیر سکولونه په بارودی موادو الوزولي او تباه کړی دي. په اسلام آباد کې مې د دغه راپور خپرولو ذمہواري ادارې کنفلیکټ مانیټرینګ سنټر ډایرکټر عبد الله خان نو پوښتل چې د سکولونو په اړه دغه راپور ترڅنګ آیا تاسو د دې په سببونو هم کوم سیړنه کړې ده چې وسلوال یوازې په پښتون میشت سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کوي؟ نو هغه وایي چې
داسې یو وجه ښکاري چې د وسلوالو د موجوده نصاب تعلیم په اړه تنگ نظر فکر څرګندوي. او خبره چې ګوندې دوی ځکه سکولونه په نهقي چې په دغو سکولونو کې پوسټ کیمپونه جوړ کړي دي او د هغې د رد عمل په توګه په نهقي نو د مثال په توګه سوابې ضلعه کې خو نه د وسلوالو کیمپونه شته نه په دغه ځای کې فوج شته او تر ټولو زیات سکولونه په دغه سیمه کې تباه شوي دي. نو دا څرګندوي چې وسلوال د سکولونو موجوده نصابي تعلیم په لادینیت مبنی ګڼي. حالانکه په پاکستان کې چې کومه لیبرل طبقه ده هغه په دغه نصاب تعلیم باندې هم نیوکه کوي او وایي چې په دغه نصاب کې مذهب ته ډېر زیات ورکړل شوی دی. او بل دا چې سکولونه یوازې د خیبر پښتونخوا په پښتون میشتو سیمو کې په نخښه کیږي خو په هزاره، ابټ آباد، هری پور او مانسهره کې سکولونه بالکل نه دي تباه شوی.
هزاره مې هم کوئی مانسهره، ابټ آباد، هری پور نه صرف کوئی سکول وو تباه نه
وي. راپور کې راغلي دي چې په تیر یو کال کې د قبایلي سیمو په ممندو کې تر ټولو زیات 14 سکولونه تر دې راپور تر برابر ولو تباه کړل شوی دي. د دې ترڅنګ په خیبر کې نه او په باجوړ، شمالي او جنوبي وزیرستان کې یو یو سکول ترهګرو تباه کړی دی. خو په پیښور کې د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم د سانګي ډایرکټر جنرال محمد هاشم خان بیا په قبایلي سیمو کې په تیرو سو کلونو کې د تباه شوي سکولونو شمیره زیات ښایي او وایي چې
یاره دا هو لکه دا د دې سره وزې په فاس باندې کوم چې هم تر په فټا کې څه تقریبا 300 سکولونه ذکر نه دا د باندې چودونو کې دا چې یاره تباه شي نو اوس پورې هو زموږ سره په نار تو ساوث کې د دې سکول بلا شوی بالکل نه دی. نو البته دا چې دې کې په عملیاتو کې مطلب دی بل سکول نه خراب شوی دی نه نو په هغه د دوباره بحال لپاره موږ خپل یو پروګرام دی هغه موږ په سکول چې مان دی موږ یو ای او د سعودي ګورنمنت او مختلف ډونرز په اړه باندې موږ هغه سره خبرې روانې دي. په اوسه پورې موږ وو او یا سکول نه چې دي ته ورکړي دي او پای باندې مطلب په جوړو مومند کې هو تقریبا پای کې لږ ډول سکول نه کمپلیکس دی او موږ یو اول کړی دی. نه
عبد الله خان وایي چې څه هم د پنجاب او کشمیر په ځینو سیمو کې د 1300 راهیسې د جهادي کیمپونو او د دغه جهادي مفکوري سره تړلې ډېرې ډلې شتون لري خو هغوی چرې هم سکولونه نه دي پنهخه کړي او د په خبره د هغې وجه دا ده چې هغه وسلوالو په جدید نصاب تعلیم مبني سکولونو کې زده کړې ترلاسه کړي او په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې چې کوم وسلوال دي هغوی د مذهبي مدرسو نه فارغ دي او جدید نصاب تعلیم ته د لادینیت په نظر ګوري.
مشال ریډیو.
اوریدونکو د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې شاوخوا 15 میاشتې مخکې د جامو جوړولو په یوه کارخانه کې د اور لګیدو له امله په سلګونو کسان وژل شوي وو. د یاد ښار پولیسو د کارخانې د مالکانو پر ضد د قتل مقدمه درج کړې وه. اوس پولیسو له دغې مقدمې څخه د قتل ماده وستلې چې پر ضد یې د مزدورانو او بشري حقونو لپاره کار کوونکو ډلو احتجاج کړی دی. په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې ورو.
په کراچۍ کې د مزدورانو د خیر ښېګړې لپاره کارکوونکو ګوندونو د ګډې اتحادیې چارواکي وایي دوی او د انساني حقوقو کمیشن په سند های کورټ کې تیر کال د ستمبر په 11 نیټه د سوځیدلې کارخانې په اړه مقدمه دایر کړې ده. د یاد اتحاد چارواکي ناصر منصور مشال رډیو ته ویلي چې دوی دا قضیه وروسته له هغې دایر کړې چې ورته معلومه شوه چې پولیسو د سوځیدلې کارخانې علي انټرپرایز په حق له لیکل شوي رپورټ څخه د قتل ماده درې سو دوا لری کړی دا. دی وای په دې صورت کې د کارخانې د مالکانو په ضد په لیکل شوې مقدمه کې د هغوی ضمانت کېدلی شي، نو ځکه موږ په عدالت کې د پولیسو د دې اقدام په خلاف پټیشن دایر کړو. په دې کې موږ ویلی دي چې د ایف آی آر څخه ولې د قتل ماده لری کیږي او په ځای یې بله ماده ایښودل کیږي. د ناصر منصور په خبره د دوی سره په دې کیس کې د سوځول شوې کارخانې د قربانیانو خپل خپلوان او د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ګوندونه هم همغږي دي. بلې خواته پولیس هم دا مني چې دوی د سوځیدلې کارخانې د مالکانو په ضد د لیکل شوي ایف آی آر څخه د قتل ماده 302 لری کړې ده او پر ځای یې د سبب قتل ماده 302 لګولې ده. د یاد کیس د پلټنی پولیس افسر جانزیب خان په دې اړه وایي د مزدورانو د پاره کارکونکو ګوندونه تور لګوي چې د کارخانې د مالکانو په ضد د لیکل شوي ایف آی آر څخه د قتل ماده د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مداخلت لری کړی شوې ده. خو د یاد کیس پلټون کې افسر جانزیب خان دغه تورونه ردوي. قانون پوهان وایي د پلټنې وروستو په ایف آی آر کې د کومې مادې د بدلولو گنجایش په قانون کې شتون لري. په دې اړه د قانون پخوانی وزیر او د سپریم کورټ بار وکیل امیر نواز مروت وایي یاد دی وی خوښه 15 میاشتې مخکې د کراچۍ په بلدیه ټاون کې د جامو جوړولو په کارخانه کې د وور لګیدلو له امله 295 مزدوران سوځیدلی وو. پولیسو د یادې پیښې قضیه د متاثره کارخانې د دریو مالکانو په ضد لیکلې ده او په هغوی یې د قتل ماده لګولې وه. خو اوس پولیس وایي دغه ماده یې د قتل څخه سبب قتل ته اړولې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې افغانستان باید له هغو اوبو نه پوره ګټه پورته کړي چې دا مهال له دې هیواد څخه ګاونډیو هیوادونو ته جریان لري. ولسمشر کرزی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د اوبو د تنظیم په دریم ملي کانفرنس کې د غراز ویل چې د دې هیواد په هر سیمه کې باید خلک له اوبو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال له ډېر احتیاط نه کار واخلي. په دې اړه جزئیات له کابل د نسیم شفق په دې رپورټ کې.
ولسمشر کرزی پر هغو سندونو د بندونو پر جوړولو ټینګار وکړ چې دا مهال گاونډي هیوادونو په تیرا ایران او پاکستان ته بهیږي. جمهور رئیس کرزی وویل چې په افغانستان کې د اوبو او د برېښنا د تولید د وړو او لویو بندونو جوړول اړین دي او دا د دې هیواد د ودې او پرمختګ لامل ګرځي. خاغلی کرزی د سه شنبه په ورځ د اوبو د تنظیم په دریم ملي کانفرنس کې څرګنده کړه چې افغانستان باید له خپل اوبو څخه ډیره ګټه واخلي او ګاونډیو هیوادونو ته هغومره اوبو ورکړي چې هغوی حقدار دي.
د افغانستان ډیر اوبه همسایګانو ته ځي. همسایګان زموږ د اوبو څخه استفاده کوي. افغانستان ضرورت لري چې پر دغه اوبو باندې بندونه او د برق دستګاوي جوړ کړي. موږ به ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ همسایه چې څه د دوی حق دی هغه ورسي. خو زموږ همسایګان هم په دې باید پوه شي چې افغانستان هم د ترقی حق لري. افغانستان هم د شوجبندانه حق لري او دا حق افغانستان هرومرو غواړي.
ولسمشر کرزی وویل چې په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې د واوري او باران کم اورښت په خپل سر د ژورو ساګانو ایستل او داسې نور په دې هیواد کې اوبو کمی کړي او دا د هغه په وینا یو جدي ستونزه ده. خاغلی کرزی له ټولو خلکو نه وغوښتل چې له اوبو څخه په ګټې اخیستنې کې احتیاط وکړي او د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي. په عین حال کې د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل وویل چې افغانستان په یو ډول د اوبو له کموالي سره مخامخ دی او کچېرې دې مسالې ته جدي پاملرنه ونه شي نو د ده په خبره ښایي چې په راتلونکي کې له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان شي.
افغانستان در معرض تغییرات جدی و رو به افزایش
افغانستان لمخ پر ډیر دونکو اقلیمی تغییرات سره مخامخ دي چې عمل د تودوخه درجه لوړ سوی او د اورښت اندازه ډیر کم سوی ده. که وازه هم داس روان وي او په دې برخه کې جدي اقدامات ونه سي نو شاید پر راتلونکي کې د خوراکي موادو له قحطۍ او د اوبو د کموالي له ځکه له نورو ستونزو سره مخامخ شو
و سایر مشکلات ناشی از کمبود آب مواجه خواهیم بود.
محمد اسماعیل وویل چې د افغانستان په 15 حوزو کې د اوبو د یو دیرش لویو بندونو د جوړولو پلان شته او همدا اوس د په خبره د اوبو د زیرمه کولو پر څه باندې سلو وړو بندونو کار روان دی. د افغانستان ډیری اوبو د مهال ګاونډیو هیوادونو په تیرا ایران او پاکستان ته بهیږي. سره له دې چې له دې اوبو څخه پر ډیری ګټې اخیستنې ټینګار کیږي خو ویل کیږي چې په تیرو یولسو کلونو کې په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي شوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، په دې ورستیو کې د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو بهیر تیز شوی، خو د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي که څه هم دوی د جګړې ختمېدو هیلې خوشاله کړي، مګر د طالبانو سره د مذاکراتو له وجې د خپلو حقونو په بایللو هم ویریږي. بشیر ګواخ پرې رپورټ لري.
په داس حال کې چې تر 2014 کال وروسته بهرني پوځیان له افغانستان څخه وځي، دغلته د طالب وسوالو سره د مذاکراتو بهیر کله وي خو د سولې لپاره هلي زیات کړي نو بل خوا یې د خزو اندېښنې راپارولي. دوی وایي که طالبان د حکومت برخه شي نو کېده شي حقونه یې تر پښو لاندې شي. د بشري حقونو د ادارو په وینا طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې د خپلې حکمرانۍ په مهال د ښځو د حقونو د سرغړونو په شمول له بشري حقونو په پراخه سرغړونې کړي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي شینکی کړوخیل طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وایي
چې په افغانستان ټول راځي او ښځې او ځل بیا له انساني ژوند نه بې برخه کېږي. اصل هغه سوله نشي ویلی، ځکه سوله صرف په دې معنا نه ده چې صرف جنګ نه وي، ډزې نه وي او وژل نه وي، بلکې که چیرې یو انسان په خپل کورني ژوند کې مسؤول نه وي او خپل انساني حقونو څخه برخوردار نه وي، زه فکر کوم ته دا سوله نه ده، ځکه چې آرامش خو په یو اډیره کې هم آرامش ته ده، ځکه چې هلته جنګ نشته ده، هم هلته ژوند نه ده بلکې هلته ټول مړه دي. نو په همدې خاطر زما په نظر باندې سوله هغه ده چې د افغانستان هر وګړی په هغه کې نظر ولري، حمایت وکړي او هیڅوک له خپل انساني حقونو څخه بې برخې یا محروم نه شي.
د روسو کې د بشري حقونو ادارې هیومن رائټس واچ ویلي د طالبانو سره د جوړجاړي په مهال باید د غوی له بشري حقونو د سرغړونو او پر نورو جنایتونو سترګې پټې نه شي. خو د پارلمان غړی اریان یون وایي که د افغانستان په موجوده پارلمان کې د طالبانو په شان پر سرغړونو تورن نور خلک کېناستی شي نو د طالبانو مخه دې هم نه نیول کیږي.
اول دغه پریکړه د دغه کسانو په ارتباط باید پل دریز واضح چې هغه کسان چې نن په پارلمان کې ناست دي او په سلهاو خلک یې وژلي، وطن یې وران کړی، ملي شتمني د افغانستان چور کړې ده. افغانستان خلک د هر چی نه ډېر ضرورت سولې ته لري. که چېرې قانون تطبیقیږي اول د په دغه کسانو باندې تطبیق شي چې په افغانستان کې د 15 منزل نه ښځې لاندې راخطا کړي یا د بریکوټ په سینما کې ښځې مخکوب کړي یا په سلهاو نور فجایع ترسره کړي، اول د دې په مورد کې تطبیق شي، بیا د وروسته د هغې به ګورو چې د نورو په ارتباط بیا تطبیق شي. خو که چېرې دوی مسؤلیت لري او ناستی په پارلمان او په اجرایه قوه کې، نو بیا ضرور نه ده چې د نورو په مقابل کې هم دغه یو نظر دوی ولري.
افغان پارلمان کې د ښځو د حقونو د کمیسون غړي حمیدا یوسفی په حکومت د طالبانو د ورګډول لپاره شرطونه ږدي او وایي
طالبان زموږ اساسي قانون نه مني، د ښځو حقونه نه مني، احترام ورته نه لري، نو افغان حکومت بیا په کوم دلیل د طالبانو سره خبرې کوي او دوی ته په مرکزی حکومت کې د برخې ورکولو خبره کوي؟ که دوی زموږ اساسي قانون ومني او د ښځو په حقونو قانع شي نو بیا کېدای شي چې موږ خپل داخلي طالبان قبول کړو.
شاید قبول کنیم.
د افغانستان اساسي قانون خزو ته د نارینه او پښان د تعلیم، کار، انتخابولو، انتخابیدو او آزاد توګه د تجارت او کاروبار کولو حق ورکړي. د نېشنل ډیموکراټیک انسټیټیوټ نړیوالې ادارې تر مخه دا وخت د افغان پارلمان په 294 چوکیو کې 88 خزو ته ځانګړي شوی. د افغانستان د سولې دالی شورا غړی اسماعیل قاسم یار وایي خزو ته ډاډ ورکوي چې د جګړې د ختمولو او طالبانو سره د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره به د دوی په حقونو هیڅ جوړجاړی نه کیږي.
هغه آزادیګانې او حقونه چې دوی په قانون اساسي کې لري، هر توافق او مصالحه چې وشي د اساسي قانون په چوکاټ کې هیڅ کله داسې یو توافق منځته راځي نه چې هغه د قانون اساسي سره جوخت بنه وي.
بلخوا د طالبانو ځینې لوړپوړو پخوانیو غړو چې اوس په کابل کې دي مشال رډیو ته ویلي چې که طالبان د مذاکراتو له لارې د حکومت برخه جوړیږي نو د ښځو د حقونو په شمول به د نورو مسلو په اړه هم خپلې پالیسۍ نرموي.
د بشیر ګواخ رپورت مو اوریدو. او هم د افغانستان د سولې پروسې په موضوع کې پاتې کیږو. په خوست ولایت کې د سولې شورا چارواکي وایي کچري په افغانستان کې د سولې د بهیر پر وړاندې په یو شمېر کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال چیلنجونه ختم نشي نو په دې اړه به د دوی هڅې او کوششونه هیڅ ځای ونه نیسي. دوی د حکومت په داخل کې هم د اداري فساد په ګډون یو شمېر ستونزې داسې ګڼي چې په وینا یې په دې هیواد کې د جګړې دوام ته لاره پرانیستې ده. پاړې نجیب الله الوخیل دا رپورټ لري.
په خوست ولایت کې د سولې د شورا چارواکي اندېښنه لري کچېرې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه یو شمېر شته چالشونو او ننګونو لپاره حل لارې ونه موندل شي نو ممکن د سولې شورا هڅې مثبتې پایلې ونه لري. دوی وایي چې حکومت نه دی توانېدلی د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره د اعتماد حق لومړني شرایط برابر کړي. په خوست کې د سولې شورا غړی عزیز الرزلان د یادې موضوع په اړه داسې وایي:
د سولې په وړاندې کوم مشکلات چې وجود لري که چیرې هغه قدم وار حل نشي نو فکر کوم چې دا د جګړې اوسنی حالت چې دا دوام پیدا کی وږ بشي. دلته په جنگ کې ښکېل خوابي شي دي. تر ټولو د مخه دا ضروري ده چې دوی ترمنځ متقابل اعتماد رامنځته شي. څنګه دا اعتماد رامنځته کیدی شي؟ دا به هغه ګذشتونه وي چې دواړه خواوې، یعنی افغان حکومت او مخالفه خواوې، څومره ګذشتونه کوي د سولې لپاره. د افغانستان د جګړې ډېر عمده او اساسي فکتور خارجي فکتور ده چې هغه دلته لسوهنه کوي.
د خوست ولایت علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی وایي چې سوله یو داسې بهیر دی چې حکومت او مخالفین باید له هغې څخه یوازې د ځان په ګټه سو استفاده ونه کړي.
نه دولت، نه هغه مخالفین یا طالبان یا نور مخالف نږدې ګاونډي ودونه باید داسې غلطه فائدات نه اخلي. دغه شی بیا مونږ غندو.
د سوله شورا مرستیال عجب خان سنگین وایي چې په حکومت کې هم یو شمېر داسې ستونزې شته چې د سولې بهیر ګواښي.
موږ په دولتي بخش هم داسې څه مشکلات کړي چې لکه د اداري فسادونه یا نور مشکلات دیگه نه هم دوی کرکل لري. په خوست کې ثابت مرکزونه دي مخالفینو نه دي موجود چې مونږ عملا وکړای شو دغه سره تماسونه او مذاکرات په مخ بوزو.
د سیاسي چارو کارپو همیشه کارګر په افغانستان کې د سولې د پروسې د بریالیتوب یو شمېر لارې داسې په ګوته کوي:
د سولې راتګ افغانستان ته دوه بود لري. یو خو د جنگ بود دی، هغه دا دی چې وخو په جنگ کاملا له منځه لاړ شي، نابود شي او تسلیم شي. په دې صورت کې جریب مقابل بس حاکمیت پیدا کی هر یو طرف شي او خپل خواخه باندې سوله منستر اوړي چې هغه اوس په بنبست کې وکړه او ممکنه نه ده. دوم وریانت هغه دی د سوله لپاره چې ټول افغاني کله خواوې په مستقلانه توګه بل دي چې چاره د سیر لاندې راشي، مستقلانه د افغانستان د ګټو لپاره، د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د ولس لپاره تصمیم ونیسي تر څو په عمومیت کې سره جوړ شي او جزئیات د تاریخ په اوږدو کې په حکومتدارۍ کې حل کېدای شي.
یاد دوی چې د سه شنبه په ورځ ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د افغانستان د اوبو د زیرمو د مدیریت او پراختیا دریم ملي کانفرنس ته په خبرو کې بهرنیان تورن کړل چې دوی هڅه کوي د سولې پروسه په خپل لاس کې واخلي او په دې سره کلی و لوري غواړي سوله ټینګه کړي، خو بل لوري ته په افغانستان کې د یو کمزوري نظام د راوستلو په فکر کې دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو، لسنیمی بجی کی دونکی دی. زما همکار بوریوال کاکړ سټوډیو ته راغلی دی نو لده با د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ورځ د دوی جیټ الوتکو د خیبر د تیرا په ځینو سیمو کې بمباري کړې ده چې په نتیجه کې شاوخوا درویشت وسلوال وژل شوی دی. بل پلو د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په اورګزی ایجنسۍ کې هم د جنګي الوتکو په بمباري کې د وسلوالو د مړو شمېر څوارلس ته رسېدلی دی. ملګرو ملتونو د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې په زندانونو او توقیف خانو کې دي د بندیانو د شکنجې په اړه زیات معلومات سره شریک کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما د بشري حقوقو د څانګې مشر ویلي د اصولو له مخې د اداره د هغو کسانو نومونه نشي په ډاګه کولای چې په زندانونو کې یې د سخت شکنجې او بد چلند په اړه دوی ته معلومات ورکړي دي. د افغانستان په خوست ولایت کې د سولې د عالی شورا سیمه ییز چارواکي وایي کچېری په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې یو شمېر کورنۍ سیمه ییز او نړیوال خنډونه لري نیسي نو روانې هڅې به سمه نتیجه ورنه کړي. په خوست کې د سولې د شورا یو غړي عزیز الله ځلان مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره د اعتماد لومړني شرایط برابر کړي. د امریکا سینټ منظوري ورکړې ده چې سینیټر جان کیری دی د دې هیواد د بهرنیو چارو راتلونکي وزیر سي. د سه شنبه په ورځ څلور نوي کسانو د جان کیری په حق او درو یې پر ضد رای ورکړه. نوموړی به له سوګند پورته کولو وروسته د میرمن هیلری کلینټن ځای ونیسي کومه چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره ده. او ملګرو ملتونو نن یا د چهار شنبه په ورځ په کویت کې د دې لپاره یو کانفرنس رابللی دی چې د شام د ګاونډیو هیوادونو لپاره د یو ارب ډالرو غوښتنه وکړي. په شام کې د کړکېچونو حالاتو له کبله شاوخوا اووه لکه کډوال د دې هیواد ګاونډیو ته اوښتي دي او هلته میشتي.
د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واوري. د اوس د نننۍ او پاکستاني ورځپاڼو د اداریو غټکی له احمد الله اورو.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې افغانستان لخوا په خپل ځمکه د امن لپاره طالبانو سره مفاهمتي عمل کې د پاکستان په کردار د مکمل اطمینان څرګندونه یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی او دا قسمه څرګندونو نه به د دواړو ملکونو ترمنځ په تعلقاتو مثبت اثر پریوزي. اداري لیکي چې پاکستان او افغانستان گاونډي ملکونه دي نو ځینې قوتونه داسې حالات جوړوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ حالات خراب کړي او په خاصه توګه افغانستان کې بمی چاودنو او طالبانو بریدونو لپاره د منصوبه بندۍ تورونه په پاکستان لګیږي. نو داسې حالاتو کې دواړو ملکونو مشورلۍ له پکار دي چې د هوش نه کار واخلي. اداري اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو سلامتي د یو بل سره تړلې شوې ده او دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د افغانستان په امن عمل کې مرکزي کردار لري. نو دواړو ملکونو له پکار دي چې خپل تعلقات نور هم ښه کړي چې دا شان په ګډه سره د سیمه کې د ترهګرۍ خاتمې لپاره ګامونه پورته کړي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې د راتلونکي میاشتې یعنی فروری په پیل کې په کراچۍ کې د یوې خطرناکې ترهګرۍ منصوبه بندي شوې ده په کومه کې چې د پولې هغه اړخته دشمن ککړ کېدی شي او که د دې مخنیوي ونه کړی شو نو تاریخ به ما او د خفیه ادارو مشران چرته هم معاف نه کړي. اداریه وایي چې په کراچۍ کې د ترهګرۍ کومه منصوبه بندي جوړه کړې شوې ده د هغې نه خو داسې ښکاري چې ځینې قوتونه په پاکستان کې نه غواړي چې جمهوریت وده وکړي او په داسې صورتحال پیدا کولو دوی ټول ټاکنې زندول غواړي. اداري اخیره کې لیکي چې چرته د الیکشن کمیشن د غیر آئینی تحلیل کولو اقدام د ودرولو لپاره سیاسي ډلو خپل کردار په خشان ولوبو او یو موټی شو. هلته د ملک خفیه ادارې د وفاقي وزیر رحمان ملک د بیان مطابق په خپلو ذمہوارو پوره کولو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته کړي. وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ کې یو خوا د عام اولس په ستونزو کې اضافه کړې ده نو بل خوا د ملک دننه کارخانې فیکټریانې ادارې دفترونه او ټول روزګارونه هم سخت متاثره شوي دي چې په نتیجه کې د ملک مجموعي اقتصادي حالت خرابيږي. ادارې لیکي کدا روایت برقرار پاتې شو نو پر اطلنټیک کې د ملک هر وګړي په انفرادي توګه د بد اثرات لاندې راتل یقیني خبره ده ځکه نو د بجلی او ګیس د لوډ شیډنګ زر تر زره خاتمه د وخت انتهایی اهم غوښتنو کې یو غوښتنه ده. ادارې لیکي چې د صوبې او ملک د اولس پریشانی په دې وجه هم ډیره زیاته شوې ده چې یو خوا یخنی ډیره زیاته ده نو بل خوا د بجلی او سوی ګیس د نشوالي په وجه خلکو ته په کورونو کې د خوراک څخه اکسیزونه پخول او تیارول هم ګران شوي دي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې په هر شکل کې باید حکومت نه صرف د بجلی او ګیس د لوډ شیډنګ ختمولو لپاره فوري عملی ګامونه واخلي بلکې دې لړ کې په پخو بنیادونو د مطلوبه مقدار پوره کولو سنجیده هڅې هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ورځپاڼه ګارډین لیکي پر ځای د دې چې پاکستانیو چارواکو د پنجاب په مریدکې کې هغه مذهبي سکولونه او مدرسې تړلي وای چې له اروپا کې ډلې لشکر طیبه سره د تړلي حافظ سید روزنیز مرکزونه بلل کیږي، بلکې دوی ورسره مرسته کوي چې بیا یې تعمیر کړي او استادان یې وروزي. ورسپانه لیکي دا مذهبي مدرسې او سکولونه د هند له پولې شاوخوا 50 میل لري په مریدکې کې پراته دي. د ورسپانې په لیکنه د پنجاب حکومت لخوا ګمارل سوي روزونکي به په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سکولونو د استادانو روزنه پیل کړي. دا د صوبې په 13 مذهبي سکولونو کې د سخت دریځۍ د مخنیوونکي پلان برخه ده. ورسپانه زیاتوي له دې سره په هغو مرکزونو کې د پاکستاني ریاست شکیلتیا زیاتیږي چې د کوم واقعه په 2000 کال کې د هند په بمبئی کې له ترهګرو بریدونو وروسته په خپل لاس کې اخیستی و. د ګارډین په لیکنه ډیر خلک اوس هم دا فکر کوي چې د دې مذهبي سکولونو سرپرستی اوس هم حافظ سید کوي، د کوم پر نیولو چې امریکا $10 میلیونه جایزه اعلان کړې ده. حافظ سید له لشکر طیبه او د دې اروپا کې ډلې له مطبوعاتي څانګې جماعت الدعوه سره په نږدې اړیکو تورن دی. ورسپانه د ترهګرۍ د یو مخنیوونکي چارواکي مشتاق شکیرا له خلیل کې چې د پنجاب د حکومت دا ګام به په لوستونکو کې د سخت دریځۍ د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د هغه په وینا بله مهمه خبره دا ده چې د پنجاب حکومت به جماعت الدعوه دې ته وهڅوي چې د پاکستان له پولو بهر دي له جهاده خپل پام دې ته واړوي چې په ملک کې د خپلو سکولونو او نورو خدمتونو شبکه پراخه کړي. د لشکر طیبه په اړه معلومات لرونکي سټیفن تنکیل ورسپانې ته ویلي دا تر اوسه نه ده څرګنده چې پاکستان دا اروپا کډله د تل لپاره له منځه وړل غواړي او کنه، کومه چې پاکستان له ډیره وخته تر ځان د مضبوط ګاونډي پر ضد کارولې ده. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان د هلمند په مرجع کې د هلکانو د ښوونځي مشر استاد دا ښوونځی په تیرو 3 کلونو کې په نادره توګه بېله کومه مداخله خلاص ساتلی دی. بې امنیتي، اداري فساد او لوجستیکي ستونزې زیاتره د دې سبب کیږي چې هغه ښوونځي چې خپلې دروازې خلاصې ساتي کافي سامان آلات نه لري او انتظام سم نه وي، نو په داسې حالاتو کې ډېر میندې او پلرونه ویره لري او خپل ماشومان ښوونځي ته نه استوي. ورسپانه له هلمند د پارلماني غړي نسیمه نیازی له خلیل کې چې یوازې مرجنه بلکې د هلمند د ټولې لري پرتې سیمې همداسې دي. نسیمه نیازی په انتخاباتو کې تر برخې اخیستو وړاندې د هلمند په یو شمیر ښوونځیو کې درسونه هم ورکړي. ورسپانې د ښوونې د ولایتي مرکز له خلیل کلي چې اوس هم په هلمند کې 1,40,000 ماشومان په سکولونو کې ثبت شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه د سېنېټر جان کېری ټاکنې هندستان اندېښمن کړي، ځکه چې هغه له کېری د پاکستان ښه دوست ګڼل کیږي او پر ټاکل کېدو یې په افغانستان کې د هندستان ګټو ته زیان اوښتی شي. بشیر ګواخ د دغه مقالې غټکی راوروي.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي سېنېټر جان کېری د بهرنیو چارو وزیر کېدل نه یوازې د دې هېواد د بهرنیو چارو د پالیسۍ کارپوهان څاري، بلکې هندوستان هم په اندېښنه کې اچولې. ورسپانه لیکي د دې اندېښنو وجه دا ده چې هندوستان وایي جان کېری د پاکستان د نظر سره ډېره همدردي ښیي. وال سټریټ جرنال لیکي چې سېنېټر جان کېری د پاکستان په اړه وایي اسامه بن لادن ته په رسېدو کې د پاکستان مرستې نه دي ستایل شوې. کېری دا هم ویلي چې د پاکستان په وړاندې باید ډراماتیکه، سخته او تیزه پالیسي خپل نه شي، ځکه چې دا غو په فکر پاکستان افغانستان ته د امریکایي رسد د لارو لوجې اهمیت لري. په 2009 کال کې پاس شوی د پاکستان لپاره د $1.5 بلین امریکایي مرستو بل هم دا غو په نامو نومول شوی او کېری لوګر برمن بل ورته ویل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره پاکستان دغه نومول ستایلی او امریکا کې سفیری شری رحمان جان کېری همیشنه ملګری بللې. ورسپانې لیکلي هندوستان د دې هر څه پاورېدو خوشاله نه دی او مطبوعاتي جان کېری د پاکستان دوست ګڼي چې د دوی په وینا دلی سره ملګرتیا ښه نه ده. وال سټریټ جرنال لیکي افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو شتون چې له 2014 کال وروسته به ووزي د هندوستان ګټې ساتلې. د ورسپانې په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر پاکستان دا فشار ساتلی و چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې دی لا نور ډیر کار وکړي. خو اوس د هغې پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو نوی ټاکل کېدونکی وزیر جان کېری د پاکستان لخوا وار د مخه کړي کارونه راپورته او روښانه کوي او له هغوی څخه د نورو ګامونو پر اوچتولو ټینګار نه کوي. وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکلي پاکستان په دې وروستیو کې د ځینو طالبانو په خوشی کولو سره له 2014 کال وروسته افغانستان کې د خپل اغیز ساتلو لپاره نوي کوششونه شروع کړي. پر کابل د دوی د کنټرول د نوو هڅو هندوستان اندېښمن کړی، خو افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې افغانستان کې د پاکستان په وړاندې د توازن ساتلو لپاره د هندوستان موجودیت ضروری دی.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور زرو دې موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلی
اوریدونکو په ایران کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو وړاندې په روانه میاشت کې دغه هیواد یو شمېر خبریالان د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. د ایران د امنیتي ادارو کارکوونکو د خبریالانو پر کورونو او دفترونو چاپې وهلي او د دوی اسناد او سامانونه له ځان سره وړي دي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې جوړ کړی رپورټ د فرخنده وزیر ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلیکی په ایران کې د روان جون د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وړاندې یو شمېر جرنالستان نیول شوي دي او دغه لړۍ لا روانه ده. د تیر اتوار د ورځې نه د شپږو خبری ادارو د یو درزن نه زیات خبریالان د دغه هیواد په مختلفو برخو کې نیول شوي دي. لیکواله ګلناز اسفندیاری وایي د روانو انتخاباتو وړاندې د میډیا اواز بندول داسې ښکاره کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر وخت خلک د حالاتو خبره وساتل شي او د ایران رژیم غواړي د خلکو د خوخي نه بلکې د خپل خوخي کار تر سره کړي. ایرانی چارواکي وایي دوی غواړي پاک او شفاف انتخابات تر سره کړي او چې په دغه دوران هیڅ بدنظمي مخترانه شي. په 2009 کال کې کله چې ولسمشر احمدی نژاد په دویم ځل منتخب شو نو د تهران په شمول په یو شمېر خارونو کې شخړې مخترغلي او سړون کې وایي اوست خبريالانو نیول کېدل د ښکاره کوي حکومت غواړي هر څه د دوی د منسوبې مطابق تر سره شي. په تهران کې د مخالف ډلې یو فعال محمد نوریزاد مشال ریډیو ته وایي د خبریالانو نیول کېدل هغه ادارو او تدوی کارکونکو ته د ډکې ورکول دي چې په ایران کې د بدلون لپاره هڅه کوي. نوریزاد وایي
تنها فایده ای که داره همین موج ارعابی است که در این اشریات و در
مو د انتخاباتو اړخ روان یو او ځکه چارواکي د بدلون غوښتونکو مطبوعاتو خلاف د اقداماتو کولو ضرورت لري او داسې یوازې د ویری او خبرداري ورکولو لپاره کیږي.
د ایران استبلیشمنت همیشه په دغه هیواد کې خبریالان په نخښه کړی دي او د هغه خلکو د اواز د بندولو کوشش کړي چې غواړي په دغه هیواد کې د بدلون لپاره کار وکړي. د تیر اتوار په ورځ یو شمېر خبریالان د هیواد په مختلفو برخو کې ونیول شول او امنیتي ادارې وایي دوی د هغه خبریالانو نه د دوی د پیژنګلو اسناد او موبایل ټلیفون هم اخیستي دي. د دوی د دفترونو پلټنې کړي او هغه ټول ډاکومنټریز کیمرې او نور سامانونه هم نیولی دي او داسې ریپورټونه هم دي چې د ځینو خبریالانو د کورونو تلاشي اهم شوي دي. د فرانس د میډیا د سارنې یو اداره وایي په ایران کې د یو شمېر نورو خبریالانو د نیولو وارنټ هم جاری کړل شوی دی او په روانه میاشت کې د یو شمېر خبریالانو نه د هغوی د روانو انتخاباتو د کار په اړه پوښتنې روانې دي. اخوا د ایران د کلتور وزیر محمد حسینی نن ویلي د خبریالانو نیول کېدل د هغوی د کار له وجې نه دي شوي بلکې د دغه نورې امنیتی وجوهات دي. د خبریالانو یو اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ بیا وایي ایران په جهان کې د خبریالانو لپاره په دویم نمبر هغه هیواد دی چېرته چې تر ټولو زیات خبریالان په جیلونو کې اچول کیږي. په تیر کال کې 15 خبریالان د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي.
فرخنده وزیر باوریدونکو اوس هم فرخنده وزیر جوړ کړی خبرونه تاندې هلی درته وړاندې کوو چې دا ونې پکې تاسو د خزو د حقونو لپاره د کارکونکو سمر من الله خبرې اوري. پا
په اونیس پروګرام تاندې هلي کومو ز فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړون کې سمر من الله سره د هغه په کار خبرې کوو.
چې زه په کیم یونیورسيټي کې چې سبق وایم نو واپس چې زه پاکستان ته راشم چې زما چې پښتني خويندې دي یا مېرمنې دي د دې ژوند کې د څنګه کې بدلون راشي.
د خیبر پختونخوا د سریکوټ اوسیدونکو سمر من الله چې په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړوي وایي تر اوسه یې 50 تاسو ډاکومنټریز جوړ کړی دي چې پکې د خپل ټولنې د ستونزو په اړه په خلکو کې د پوهې پیدا کولو کوشش کړي او زیاتره کار یې په سورا کړي. سمر من الله د نن د تاندې هلي خبرونه ملمنه ده د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته وایي.
زیادتر چیز دا چی وڑی کی جنکائی پا بادو کے ور گئی چکس کل قتلو شی دے روخی لچی کل جنکائی پا سوری کی ور گئی مزب پا دے زیاد کار کون زما کار زیاد پر ما سنگا چی خبر اکڑا چی دے زنانا یا چی میرمنی دی دے جو حقوق لگا کار کون نو پاگی کی خو زدائی گڑم چی کل کله پورے زمونږ په سوچ کې بدلون ناراضي نو هغه پورے زما خیال کې حالات په نخ کېږي.
سمر وای باید په ټولنه کې د بدلون لپاره ټول په ګډه کار وکړي او دا بدلون په ډیرو وړو وړو خبرو او کارونو کول سره هم راتللی شي.
په سوچ کې بدلون لپاره ټولو کې مخکې چې کوم ټولو کې ضروری خبره ده چې بدلون د هغه علاقو نه راځي هغه کلو نه دی راځي څنګه چې کپ بیر کې یا په پېښور کې یا په نوخار کې داسې کسان دي څوک چې په جماعت کې دا خبره کوي چې دا چې کوم ظلمونه کېږي دا د اسلام کې بالکل هم اجازت نشته نو بیا اصل بدلون راځي. یا که دغه علاقو کې کوم پولیس دی هغه دا وګڼي چې دا ظلم دی او هغه دا فرض جوړیږي چې قانون هغه امپلیمنټیشن وکړي او خلکو له انصاف ورکړي نو بیا به اصل بدلون راځي. او د خلکو سوچ کې چې بدلون یو ځلی راشي نو بیا که یو پلار هم دی نو هغه د دې خلاف په خپل ودرېږي چې زه ولې خپل لور په بدو کې ورکوم زه به پیسې ورکوم زه به دیت ورکوم خو خپله لور به نه ورکوم. نو بدلون کله هم بهر نه راځي بدلون هغه علاقو منځ نه به ټولو کې زیات زر راځي.
سمر وای په خوات سواری رسم داسې نه وو خو اوس یو غلط رنگ خپل کړي او خلک لري دښمنی په دوستۍ کې نه بدلوي بلکې لا عمل ترې خپل ناوړه مقصدونه پوره کوي.
اوس موږ مطلب پیسو لا نه خپل کلتورم خراب کړي دی خپل چې موږ پختون ولی هغه کمی خې خبرې وي هغه موږ نه هېرې شوې دي مطلب تش سورا نه دا موږ اوس بلور دی یا سر پیسہ دا دا هم په کم شکل چې اوس زموږ مخې لا راځي دا داسې دی څنګه چې تاسو یو لور خور خپل خرڅ کوي تش پکې پیسې یا خپل فائدہ وي نه او مخکې به دا هم په دې شکل کې نه کېدو نو زر ټولو کې غټ دا بهم چې موږ نه چې کوم خیز مونږ د پښتونولي خبرې وي هغه مونږ هېرې کړي دي او مونږ ستش هغه کوو کوم چې مونږ ته ښکاري په دې کې زمونږ ذاتي فائده ده او که یوه جنایا یوه لور مونږ بدو کې ورکوم په دې کې مونږ خپله ذاتي فائده وینو په دې کې مونږ دا ګورو چې خو دې چا چې قتل کړی دی د دې څنګه کې ځان بچي او هغه نه هم زیات زمونږ د څه مالی نقصان نه کیږي. نو زما خیال کې چې زمونږ چې کوم دا سوچ دی پکار دی مونږ له کوندې په خپله په دې رڼا واچوو چې مونږ خپل ښه خبرې ښه چې د کلتور هغه کوم سایډو هغه ولې مونږ هېر کړو او مونږ په خپله دا یو نوی څنګه
پختون ولی آغا کلچر جوڑ کرده ده
سمر چی زیادتره کاری پاسوارا او یا پا بدو که ده جنه پا ورکولو کرده وای ده رسم پا پاکستان او افغانستان که زیادته چه لوجه دیر انجونی ده مشکلات و سر مخامخ کیگی ده سواره ده رسم پا اڑا سمر من اللہ وای
چی یوازه ده پختونو پسینو که بلکل نده ده پورا پاکستان که ده ده پا افغانستان که هم ده او په خیبر پختونخوا کې دی ته سوارا وایي خو په پنجاب کې ورته ونی وایي په سندھ کې ورته سنگچٹی وایي او په بلوچستان کې ورته سوارا او ارجائی وایي په افغانستان کې دی ته بد وایي څنګه چې مونږ یو چې په بدو کې جنای ورکول او پکار دا ته چې مونږ دا سوچ وکړو چې ډېر کم داسې رسمونه دي کوم چې پورا پاکستان کې منفخکاری او آخر ولی دا یو داسې رسم دی چې نن پورې خلک دا پریکټیس کوي په پورا پاکستان کې نو د دې چې کوم ټولو کې غټه وجه ده هغه دا ده چې اکنامک ریزنز یا چې زموږ کوم مطلب غریبی ده یا خلک دا وایي چې مونږ به لور ورکو خو مونږ څخه پیسې نشته یا مونږ خپل کور نه ورکول غواړو یا مونږ خپل ځمکه نه ورکول غواړو پخوا به دې شکل کې سوره کلم نه وکم شکل کې چې مونږ ته اوس نن سبا ښکاري پخوا پښتنو کې داسې هم داسې سزاګانې وې یا رسمونه وو چې کم کې به یو کس ته سزا ملاوي ده هغه لور یا خور ته به نه ملاوي ده داسې به پخوا یو سزا وکم ته چې به یې ویل په قبر کې سملاستل یا ننواتې به و نو د کلي هغه زنانه په سر باندې به تور پړونه اچولې او دی چې به کله بل کره لاړل نو دا ننواتې هغې به ویل دې ته غټ عذر دې سره به هغه مطلب امن راغی په دوه قبیلو کې خو نن چې مونږ ګورو نو تر کله پورې چې یوه جنای یوه یا دوه یا درې جنکای په بدو کې نه ورکوي اخی پوری وای چې دشمنی نشی خلاص دی نو د دې خو زمون کلتور سره څه تعلق نه دی د دې نن سبا غه دی زمانه سره تعلق دی د حالات سره تعلق دی او دې سره تعلق دی چې مون خپل کلتور خپل پښتونولي هم هې رکړه چې مخ کې په دې شکل کې بدا کلم نه راتلا دا خو اوس مونږ ګورو چې دا یو ظلم شکل ورنه جوړ شوی دی او دا مخ کې به خلکو ویل چې یو جنای لا به مړه دشمن کور ته نو هغې په سر به پړونه واچاو او واپس به مور پلار کور ته ولېږله خو بس دا به ویل چې مونږ له دا هم ډېره وه چې دا تاسو ولېږله او بس مونږ اوس په دې روغه جوړه شو روغه ده نو ټولو کې مخکې خو بس دا وایم او که په پښتنو کې هم وخت دا کم شکل کې کېدو مخکې هغه اوس مونږ په خپله خراب کړی دی
د سمر من الله یوه ډاکومنټري آی هیو ا ډریم هم ده چې پکې دا ښودل شوي دي په ماشومانو په پردو کورونو کې د کار کولو په وخت دوی څنګه د تشدد سره مخامخ کېږي
اس کے اندر چادر رکھتا تھا پھر سو جاتا تھا ڈر لگتا ہے تھوڑا سا سو جاتا اللہ کا نام لے کر
پہلے رابان موسمان کلا کرو چیک میں بولے بول بے رات وی برشدا لوخ منزا بے رات استریوں کا استری آئے پپے لاؤ رز میں لاس پوزے دل ماں استری نہ وہ کرے بس پپے لاس رز میں لاس اس پوزے رو
جاؤں بے بے واسے تو بولا
اسے درد کر
د آی هیو ا ډریم نه علاوه سمر من الله یو شمیر داسې ډاکومنټریز جوړې کړې دي چې پکې یوه د باجوړ ګلونه هم ده په دغه کې خلک د باجوړ د پخوانی ښایست او امن او د موجوده بدمنۍ او بدرنګۍ نه جړه کوي
یو وړه ماشومه مې په کور کې پاتې شوې ده یو ورکوټې زوی مې اوس سازوالې پاتې شوې ده او نور ټول مونږ ته دغه رنګ راوتلی او دغه نور کارم نه کېدو د ډزو او د جازونو بمباری نه دغه شوم تور مې دې دغه ته پاتې شو دې مال ته پاتې نه نه ورکوټې غیله مې دا سوچ راځي چې څه وکړ او چې څه وکړ
نه علاوه سمر من الله بیبی شیرینا در پدر شنوارې لونګینا سرپیسا سورا او پویوش میر نورو ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز شامل دي. سمر من الله وای باید خزی او جونې هم د خپل ټولنې په پرمختګ کې کار وکړي. د یو سوال په جواب کې چې آیا دا په خپل کار او کور کې څنګه توازن ساتي، سمر وای
زما چې چرته پورې تعلق دی، ما خو تر اوسه پورې کور نه زه کار کوم، زما خپل تجربه دا ده چې کومې خویندې کار کوي ټولو کې مخکې خدا مونږ ته پی جندل پکار دی چی اخیو اکا قدر کال پکار دی، اخیو لا پی غور ندیوار کال پکار دی، لچی نن سب آغا پا دی زمانے کے که امانداری سرا چوک جوان تی رہی نو تش یاو کس آغا آمدنی سرا گزارا نشی تی رہ دی، چی کل پوری ور سرا اخی آغا خز امسنس کار یا پیسو کے ور سرا مرست نہ کئی، نو پکار دے چھ مونگ دے دیو آغا قدر رکو آو ور سرا دیو لہ کار آسان کو حکومتی لیول باندے ہوں.
سمر من اللہ پا انتراپالوجی کے تعلیم حاصل کرے او کوشش کبھی دا ٹولنے دا مسلو پا اڑا پا خلقو کے پوہا او شعور پیدا کری.
ما بیا کیمبریج نا ایم فل کڑے دے پر اینتھروپالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ کے خو حال سے چوں ما کم سبق ویلے دے اغم پختنو میرمنو دل چ ما زما دچوند مقصد دا او ما خوختل دا چ ز پکیم یونیورسٹی کے چ سبق ہوئے ما نو واپس چ ز پاکستان تراشم نو ز د صدا سے کارو ما چ زما چ پختنی خویند دی یا میرمنی دی د دیو جوند کے د سنگ کے بدلون راج.
او اوس هم ستاسو لپاره یو هیلت ټیپ د پېښور د ارنم روغتون مشره ډاکټر سفورا شاهد په خوځو کې د سینې د کینسر په اړه وایي.
لس جنانه ناسي او د سینې کې غوټې وي او د ټولو موږ اپریشن کوو او د هغې له باسې رپورټ چې راشي نو د هغې شله داسې ده چې هغې کې اته زنانو ته به کینسر نه وي، صرف دو زنانو سینې کې د کینسر امکان کېدی شي. نو مطلب څه شو چې 80% چې تم ګلټیانې یا داسې کم رپی بد دا به عام بیماری ٹی بی کېدی شي، جراثیم کېدی شي، هارمون امبیلنس کېدی شي، دا کېدی شي او کینسر نشي کېدی. کینسر صرف 20% موږ ویو چې پاسیبلیټی دا هغه شانتې ډایګنوز چې کې نو هغه دومره خطرناک خبره نه ده، خو خبره د آگاهي ده، مخنیول ده، یعنی اوایل ده جو کې تشخیص څنګه ممکن جوړ کړو چې دا زنانه غیر ضروري سرجري اپریشن نه بچي او د دې علاج چې دی 100% 99.9% کامیاب شي که موږ ارلی ډیټکشن وکړو.
دا وعده تاندو هیلو خبرونه چې تاسو واورېده. اجازه غواړم، خدای پامان.
ترنائے تخائستے تمشالے ساوجود من Oh.
دفتر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري